درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کندوز د ارچی ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو شکایت دراورو چې وایي جګړه په ولسوالۍ کې روانه ده. امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ په بشپړې تصفیې نه دي بریالي شوي، خو خلک هم د جګړو له لاسه په تنګ دي. د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه هم راپور لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي په روانې اونۍ کې به د خپلو وړاندیزونو ټولګه حکومت ته وسپاري. د فاریاب ولایت پر والي د وسلوالو په حمله کې یو پولیس وژل شوی دی، او د یمنی ځواکونو او حوثي یاغیانو ترمنځ په نښته کې 18 تنه وژل شوي دي. پوره خبرونه. د فاریاب سیمه شروکی وای چې دغه ولایت والی سید انور سادات د وسلوالو له یو بریټ څخه روغوت. د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوال د دولت آباد ولسوال سید لقمان قهریاک آزادی رادیو ته ویل چې پر سادات دغه حمله پرونه وخت هغه وخت وشو کله چې نو وړی له انخوی ولسوالۍ نه بیرته میمنی کارت روان وو. په دغه پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی دی. خغلی قهریاک زیاته کړه د فاریاب والی انخوی ولسوالۍ ته د بیرغونې پروژو د پرانیستلو لپاره تللی وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه حکومت افسره نه ده کړی. د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون وایي دوی به تر دوشنبه پورې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د خپلو وړاندیزونو بشپړه ټولګه حکومت ته بیا وسپاري. د دغه کمیسیون مرستیال وایي په نویو وړاندیزونو کې د ثبوتي ټاکنو نظام رامنځته کول، په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي حوزو د شمیر کمول، او هم د انتخاباتي متقلبینو سره د قانوني چلند لپاره د ځانګړي انتخاباتي محکمې جوړېدل شامل دي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي رادیو ته ویل پر دغو درې وړاندیزونو بیا غور بشپړ شوی دی.
دی وی پر دریو مسایلو موږ نه وړاندیزونه لرو. حکومت ته چې د دوشنبه په ورځ به ورکړ شي، دغه وړاندیزونه به د حکومت اجرایی رئیس ته چې رسمن په دې اړه مسؤل دی وسپارل شي.
د ښاغلي توحیدی په خبره دغه کمیسیون په تیرو 15 میاشتو کې د انتخاباتي اصلاحاتو ټول موارد له ملي او نړیوالو سیاسي کارپوهانو او هم د ټاکنو په برخه کې نورو اړوندو ټولنو سره په سلامشورې سره ارزولي دي. په کونړ کې د نارنګ او سرکانو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د کونړ امنیه قماندان مرل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته ویلي چې په دې وروستیو کې په دغو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډیر شوي وو، چې د تېرې شپې راهیسې په کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ تصفیوي عملیات پیل شوي دي. ښاغلی سید خیلی زیاته کړه چې د غلام محمد بانډي په نوم یوې لرې پرتې سیمه کې د افغان پوځي ځانګړو ځواکونو په هلیکوپترو کې کته شوی او سیمه کلبنده کړی ده. چارواکي وایي د لاسراوړنو په اړه به تر عملیاتو وروسته رسنیو ته معلومات ورکړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبغاړو پرون د زیمبابوې ته د 1.95 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. د هند د اترا پردیش ایالت په ګریتر نویدا کې پرونۍ لوبه افغانستان پیل کړه چې په 50 اوور کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او زیمبابوې ته یې د 1.98 منډو هدف وټاکه. د زیمبابوې تر 19 کلونو کم عمره لوبغاړو ونه شو کړای دغه مسابقه وګټي. په 20 اوور کې ټول لوبغاړي په داسل کې وسوځېدل چې یوازې 1.8 منډې کړې وې. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 614 افغانۍ. له یمنه ترلاسه شوی راپورونه وایي چې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي دي. پوځي سرچینې وایي پرون شنبه د سعودي عربستان په پوله کې هرادي خارګوټي ته نږدې 28 پوځیان وژل شول. حوثي شیعهګان وایي چې د دوی 30 جنګیالي وژل شوي دي، 30 نور حکومت پلوه پوځیان او 50 حوثیان ژوبل شوي دي. د هرادي خارګوټي تېره اونۍ د حکومت پلو یو ځواکونو ونیوله. دغه راز بغداد وای نه عراقي سرتیری هغه مهال ووژل شول چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو په تیروتنې سره فلوجي ښار ته نږدې پر عراقي عسکرو برید وکړ. د عراق دفاع وزیر خالد العبیدی وای دا پیښه تیره ورځ هغه مهال وشوه چې د ائتلاف هوایي قواو د پوځ مکنیز ځواکونو ته د پرمختګ زمینه برابروله. دی وای د عراق پوځي هلیکوپترو د هوا د خرابوالي له کبله الوتنه نشو کولی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر د شمې په ورځ ویلي چې د عراق له صدر اعظم سره یې په دې اړه خبرې کړې او خواخوږي یې ښودلې ده، خو کارتر وایي چې ښایي په دې پیښه کې دواړه لوري ښکېل وي.
That seems to be a mistake that involved both sides.
دای وی داسې ښکاري چې دای ودا ستیر وتنوي چې ډوالر لوري پکې ښکېږي. لبد امر کله چې تاسو له نجدو له یو بل سره کار کوي داسې څه پیخي.
تر دې وړاندې پینټاګون ویلي وو چې د پیخي په اړه به څېړنې کوي، خو وایي دوی د عراق امنیتي ځواکونو په غوښتنه او د هغوی د معلوماتو له مخې پر دغې سیمې هوایي برید کړی دی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بریدونه کوي چې دغه پیښه د پینټاګون په خبره په عراق کې په خپل ډول کې لومړنۍ پیښه بلل کیږي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کورد کارګر ګوند پی کی کی په وړاندې په یو پراخ عملیات کې د دې ډلې اویا مشکوک یاغیان او دوه ترکی سرتیري وژل شوي دي. د ترکیې په وسوي عملیات د دسمبر په 14مه پیل شوي او د سرناک ولایت او هم دیار بکر چې د سیمې تر ټولو لوی ښار دی په نښه شوي دي. د غراز د ترکیې په وسوي دوه جنگي الوتکو د دسمبر پر 13مه د عراق په شمال کې د پی کی کی کمپونه بمبرد کړي او د هغوی په نازاینو او د وسلو زیرمې ویجاړې کړې دي. د انقره او پی کی کی ترمنځ دوه کلن اوربان په جولای کې لمنځه لاړ او د دوی ترمنځ شخړې یو ځل بیا راژوندې شوې چې له تیرو درې لسیزو راهیسې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې کورد میشته سیمو کې روانې وې. په دې موده کې تر 30,000 ډیر کسان وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په سوریه کې له خپل ټول توانه کار نه دی اخیستی او که اړتیا وه له نورو پوځي وسایلو به کار واخلي. پوتین د څرګندونې پرون شنبه په یوه وینا کې وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خلو یو پریکړلیک تصویب کړ چې په سوریه کې د سولې د پروسې لپاره د یوې نړیوالې طرحې غوښتنه کوي. روسي خبري اژانسونو د پوتین په قول وویل موږ وینو چې زموږ پیلوټان او استخباراتي مامورین څومره په اغیزمن ډول له بیلابیلو پوځونو ځواکونو سمندري او هوایي قواو سره خپلې هلې ځلې همغږي کوي. دوی څرنګه خورا عصري وسلې استعمالوي. د په عین حال کې ویلي چې دا د دوی ټول وس نه دی. روسیه تر دې زیات پوځي امکانات لري او کې ضرورت پیښ شو نو کار به ترې واخلي. د خبرونو پای
لس بجې او اته دقیقې شوې. تاسې زموږ شاخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خپرونې په منځنۍ څپه 12 پښتنوي اوریدای شي. د دې خپرونې په دوام کې د کندوز د ارچیول سوالی له جګړې ستومانه شوی اوسیدونکو د عملیاتو د درېدو غوښتنه کوي.
دکانونه اوان خړلې دي او سوي دي د غشوي دي. اوس نور دولت باید د دې دغه وزي او د خار نورور منطقه کې ورور پوسټه ونیسي او د غشو.
د کورنۍ چارو وزارت وی له فساد سره جدي مبارزه کوي. ولسی جرګه د انتخاباتي کمیسیونونو د غراوی د کمیټې جوړیدا غیر قانوني بولي.
هغه غیر قانوني ده چې نه به رئیس قانون په ولسی جرګه کې دی. تر اوسه د قانون په مورید باندې تصمیم نه دی نیول شوی چې دا رد دی که تایید دی.
آسیایي پراختیا بانک د افغانستان د انرژي لپاره 215 اویا میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ ژوند په شیبو کې او دغه راز د ژوند رنګونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د کندوز د ارچول سوالي ګنشپیر اوسیدونکو شکایت کوي چې نشته دوه میاشتې کیږي چې په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې لکه بلې ملکی خلک ډیر زیانمن شوي دي او د ژمي په دې سړه هوا کې له ستونزو ډک شپې ورځې سبا کوي. اجمل آریان له کندوز څخه په دې اړه راپور راستولی.
جګړې د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ خلک له ډیرو ناخوالو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ یو زیات شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې نږدې دوه میاشتې کېږي دولتي ځواکونو د دې ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو څخه نیولی دی، خو نور پرمختګ نه دی کړی، چې له کبله یې ملکي خلک د ژمي په دې موسم کې له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان کړي دي. د دوی په وینا چې دا مهال د دولتي ځواکونو همدارنګه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې لومړۍ کرښه د ولسوالۍ مرکز شاوخوا سیمې او د دشتیارچی ښار دی. د دې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
زه غلام احمد، باشنده د شهر دارچی یم. زه پر زپورو شوم.
څه مشکل لري؟
ما خپل دکان وسه تقریبا د شلک حدود د شلک روپو پر زپورو شوم لراله. دا په قطعي کولی سره سره وسه زیدله او تخریب سره او اس امکانات نه دي پاته.
غلام محمد عمر عزیزی، د دی ولسوالی اوسیدونکو دکان لرم. دا جنگ د عمل لري، دکانونه قلف دي، هیڅوک خپل ځای ته نشي راتلی، خپل دکان ته نشي راتلی. تیل نشته، غاز نشته، واره دي، کورونه نشته، ډاکټر نشته، کلینیک نشته، هیڅ نشته په دې منطقه کې.
د نموړي ولسوالی اوسیدونکو وای چې جګړه دوی زورولې دي، همدارنګ د جګړې له کبله د خلکو زراعتي کښتونه له منځه تللې دي او کوچنیان د زده کړې له نعمت څخه بې برخه پاتې دي. د ارچی ولسوالی اوسیدونکو وای چې د ژمي په دې سړې هوا کې د خپلوانو په کورونو کې لستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي. د نموړي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی خپلې ستونزې داسې بیانوي:
دا ټول غریب خلک دي، دوکانونه اوان خوړلی دی، سوي دي، دغه شوي دي. اوس نور دولت باید د دې دغه نه وځي او د ښار نه وروره منطقه کې وروره پوسته ونیسي او دغه شي. نو دا زمونږ ارزو ده، نور کوم موږ چینه لرو وروره، دا یو میاشت کېږي، د یو میاشت نه اضافه شولی شي، دا ښار خپل دی، این دا حالات دي. بس نو
دغه خلک وای حکومت باید په دې ولسوالۍ کې ډیر ژر تصفیوي عملیات پای ته ورسوي، څو خلک بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي. په عین وخت کې د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشي بیا وایي چې دولتي ځواکونو د دشتیارچی ولسوالۍ ډیره برخه یې تصفیه کړې ده او لا هم تصفیوي عملیات په دې ولسوالۍ کې دوام لري.
فعلاً عملیات جریان داره و عملیات موفقانه و پیش می روه. نهایت هم
اوس مهال عملیات په دشتیارچی ولسوالۍ کې دوام لري، خو دولتي ځواکونه له پاملرنې څخه کار اخلي څو ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي او موږ هڅه کوو څو ډیر ژر دشتیارچی ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو. د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ 15 میاشتې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه، خو نږدې دوه میاشتې کېږي چې نوموړي ولسوالۍ دولتي ځواکونو بیرته نیولې ده. خو سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د دشتیارچی ولسوالۍ د مرکز په ګډون یو شمیر سیمې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي، خو بلې خواته د سیمې اوسیدونکو بیا وایي چې یوازې د نوموړي ولسوالۍ مرکز او ولسوالۍ ته نږدې سیمې د دولتي ځواکونو په حاکمیت کې دي، اما 80% ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
د کندوز د ارچی ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایت مو د اجمل آرین په راپور کې واوریده. همدا اوس د کندوز یو نظر خاوند ډاکټر نصیر د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو به په دې راپور کې د خلکو شکایت اوریدلی وي چې په ارچی کې له مشکلاتو سره مخامخ دي، دوکانونه یې بند دي، د ځینو دوکانونه او مالونه ضایع شوي دي او امنیتی ځواکونه لا هم دوه میاشتې کېږي چې دا ولسوالۍ په کامل ډول نشي نیولی. ستاسو په نظر مشکل په څه کې دی؟
مننه کاروان صاحب ستاسو نه او ستاسو د اورېدونکو نه. اول خو مخه د هر څه خپل سلامونه وړاندې کوم. واقعا چې دا ډېر یو لوی مشکل دی د خلکو لپاره، دا یو ډېر عظیم مشکل دی چې د ارچی ولسوالۍ ساحه چې منګو تاسو وګورئ ډېره پراخه ساحه ده، چې یو سر امام صاحب ته لګېدلی، بل سر یې خوجاغار ته او بل سر یې د کندوز خان آباد سره لګېدلی دی. یعنی ډېره لویه ساحه ده. فقط اوس فعلا د دولت ځواکونه چې دا کومندو دي او اردو ملي ده، خپله د ارچی ولسوالۍ بازار چې دا ډېره محدوده ساحه ده، تر ساحه د کلوپه پورې چې دومره موږ نشو کولای چې دې باندې حساب وکړو. ولې د خلکو بازار هم دغه دی په ارچی کې، چې اکثرا خلک دغلته راځي خپل سودا کوي، خپل بازارونه راځي. دغه ساحه فعلا د دولت په لاس کې ده او دا هم دا څو ورځې تړل شوی و، دا بازارونه ټول تړل شي ولې په دغه نږدې ورځو کې تقریبا یا درې ورځې یا څلور ورځې به کېږي چې یوه راسته چې دغه د خوجغار بندر ورته وایي یا دا چې د کلوپ راسته وایي دا دوکانونه خصوصي شوي دي او دا نور اوس اکثرا تړل شوي دي تړل دي اوس اوس هم
نه بله سوال دا ده چې امنیتي ځواکونه ولې
خپل ژوند مختوړې ډېر مشکل کار دی
ډاکټر صاحب
د دوکانونو تړلي ولې چې دوی ته چې خاص په کار ده
بله سوال دا ده چې امنیتي ځواکونه ولې دا ولسوالي نشي نیولې علت څه دی ولته د دولت وسلوال مخالفان له کوم داسې قوت نه برخمن دي چې امنیتي ځواکونه یې له دې ولسوالۍ څخه نشي ایستلی
دلته دوا څو مشکلات دي یو خو دولت دغه توانایي نه لري ولې د لپاره چې دوی ځواکونه دومره تعداد نه لري چې په ټوله ارتي کې دوی عملیاتو کې او شي کولای چې مخالفین دې نه وباسي او بل دا چې په دې پنځه میاشتو کې یو لوی مرکز د مخالفینو لپاره دلته جوړ شوی په ارتي ولسوالۍ کې نو تعداد مخالفینو نسبت د دولتي افراد ته ډېر زیات دی یو خو څو کې ده نو بران دوی زور نه رسیږي فقط دوی دومره کولای شي چې همدغه خار را وساتي او دلته هم کله کله او ناکله جنګونه کېږي بېرته هغوی حملې کوي په دوی باندې او خلک واقعا ناراضه دي علت همدغه شی ده چې دولتي ځواکونه په دې تعداد نه دي چې دوی وشي کولی عملیات وکړي او دا مخالفین یې دې ځای نه وباسي
بله له ارچي نه ډېر ښار پلو دی مرکز پلو د ګور تیپي سیمه آیا اوس هم د دولت د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده
ګورته په خداسي او لویا ساحه د امبره لویا ساحه یو تعداد زینای د دولت پلاس کې ده دلته خو یو سړک تلای دی دغه سړک دوه خواته تقریبا یو اندازې دی قیر سو په دغه څو کلو کې په دې سره څلو بک کلو مخ کې او باقی باندې تر اوسه پاتې دغه سړک دوه خو شاو خو کې دولتي محلی پولیس دی او دولتي دی اردو دا او دا کسان دی ولی په اطرافو کې اوس هم مخالفین دي بلې اوس اطراف کې څه دي
په چې دومره نشتې سیمه کې د دولت وسلوال مخالفین لا هم حضور لري آیا د کندوز شاریان خو بیا تشویش نه لري چې بیا به د سپتمبر د میاشتې پشان بیا د دولت وسلوال مخالفین به شار ونیسي
تشویش خو اکثرا په افغانستان کې خصوصا په کندوز کې دا تجربه خوده لږه ده جنگونه اکثرا په ژمي کې یو څه کمیږي د لپاره چې دا د ونې پاڼې تویږي مخالفین نه شي کولی چې دلته دوی ځان ته پټنځای نه جوړ کړي نو ولې په پسرلي کې نو دا احتمال ډېر شته ده چې بیا هم مخالفین بېرته قوي شي او په دولت باندې د کندوز په ښار باندې په پوستو باندې حملې وکړي او یو لوی تهدید مستر او د دې کې څاک مسته ولی اوس زه مې د چون په دغه رژیم کې یو څه جنگونه کم سی دي او ول د خلکو تشویش ست دي جنگونه تشویش لري
ډیر زیات مننه ډاکټر نصیر چې د کندوز د وضعیت او په چیرې بیا د ارچی د اوسیدونکو د شکایت په اړه مو له ازادي رادیو سره خبري وکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
او سم هلمند ته ځو چې په وروستي څو میاشتو کې د سختو جګړو میدان دی د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د ټلیفون لاري را سره دی دایی صاحب د هلمند د جنو ولسوالۍ په اړه ویل کیږي چې د سقوط له خطر سره مخامخ دي مثلا په دغه ولسوالۍ کې یو چې د ازادي رادیو جنو اوریدونکو په خپل پیغامونو کې یادونه کړې ده د واشیر ولسوالۍ چې په خو هیڅ کله هم له تهدید سره مخامخ نه و او د هلمند یو نسبتا امن ولسوالۍ و ستاسو معلومات څه دي
څرون چې تاسو زموږ په سلامونه تاسو خبره اوریدونکو معلومات د کیټري رښتیا هم څور لیکي چې پر واشیر ولسوالۍ باندې وسوالو یو شمېر د ریس بریدونه پر کړی دي اته د ولسوالۍ امنیت کمانډان ځینې منابع ورته ویلي وي که چېرې عاجل کومک ورته ونه رسېږي اضافي سرتېري ورته ونه رسېږي یا په ځینو سیمو کې عملیات ونه شي نو دا ولسوالی هم شاید ډیر ژر د وسلوالو په لاس ورشي. که څه هم تاسو ویل چې واشیر ولسوالي باندې بریدونه نه وه، هغه عمل دا و چې هلته ډېر خلک وجود نه لري، د وچکالۍ له امله خلک بره شوي دي او وسلوالو ته هم د هغې ولسوالۍ موقعیت ناراضۍ له مخې ډېر مفید او مهم نه و. دغه رنګه په مارجي ولسوالۍ کښې وضعیت خطرناک دی، یعنی امنیت یوازې د امنیت قمندانۍ تر ودانۍ و، د ولسوالۍ تر ودانۍ او دغه رنګه د مارجي ولسوالۍ چې دا ټول یو کیلومتر مربع نه کېږي موقعیت پاته دی، او نورو ټولې سیمې اکثره چې دي دا د وسلوالو طالبانو په ولکه کښې دي.
بله، ځینې مخکې ځینو اوریدونکو په ټلیفونونو کې ویل چې له دغو ولسوالیو څخه چې جګړه پکې روانه ده ډیر خلک بې ځایه شوي دي او اکثره د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته او یا هم ګرشک ولسوالۍ ته تللي دي. څه فکر کوئ چې د دغو کسانو شمیر به څومره وي او له هغوی سره دولتي مراجعو څه یا نړیوالو مرستندویو مؤسسو څه مرسته کړې ده؟
صاحب د مهاجرینو د ریاست د معلوماتو له مخې دغه کورنۍ چې د دې وروستیو نامې له امله شوي دي تر 2000 اوړي، او دوی یوازې لشکرګاه او ګرشته نه بلکې په هغو ولسوالیو کښې ځینې امن کلي ته پناه وړې ده، او د دغه کورنۍ څخه تر 900 کورنۍ پورې مرسته ترلاسه کړې ده او د پاتې نورو سره مرستې روانې دي.
بله، ډیره زیاته مننه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی و چې د هلمند د وروستي امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو اوس زموږ شخ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار په 2 بجې په منځنۍ څپه 12:30 پیلېږي، د ماښام تر 2 بجې په همدغه څپه دوام کوي. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اورئ، ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. په د ازادي راډیو په ویب پاڼې کې نه یوازې د ازادي راډیو ټولې خپرونې اوریدی شي، بلکې اکثره مطالبې لوستلی هم شي. اوس به وګورو چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي. اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې د یو شمیر نورو مسایلو تر څنګ پر پاکستاني چارواکو د امریکا د کانګرس غوسې او د داعش فعالیتونو ته ځانګړي کړي دي. انیس دولتي ورځپاڼې خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د پاکستان په دوه ګونو لوبو باندې د امریکا د کانګرس غوسه. په سرمقاله کې راغلي چې د امریکا د کانګرس غړو په دې وروستیو کې د پاکستان د پوځ او استخباراتو د یو شمیر چارواکو پر سفرونو او پانګو باندې د بندیز د لګولو غوښتنه وکړه. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د امریکا د کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ویلي چې پاکستان د امریکا له مرستو سره سره لا هم د تروریزم ملاتړی پاتې شوی دی. په سرمقاله کې د دغې کمیټې د مشر اډ رایس په حواله لیکل شوي چې پاکستان کې 600 مدرسې د خلیج هیوادونو لخوا حمایه کیږي چې افراطیت او سخت دریځۍ ته پکې کار کیږي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې پاکستان یو هیواد دی خو سیاست یې څو بیلابیل اړخونه لري. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا د داعش د فعالیت په اړه خپله تبصره کې لیکلي چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د خلافت راډیو خپرونو اندېښمن کړي دي. په تبصره کې راغلي چې د ننګرهار اوسیدونکي د داعش راډیو د خپرونو په اورېدو داسې احساس کوي لکه چې داعش د جلال آباد ښار ته راننوتلی وي. د تبصرې لیکوال ویلي په 2001 کال کې په تورخم کې داسې دستګاه لګېدلې وه چې د ډیورن کرښې له هغې غاړې د غیر قانوني راډیویي خپرونو مخه نیوله، او د دغې دستګاه کنټرول هم د سرحدي کمیسار په غاړه وو. خو لیکوال ویلي اوس نه پوهیږي چې د غیر قانوني راډیو خپرونو د مخنیوي دغه دستګاه ولې فعالیت نه کوي. د ورځپاڼې په باور که حکومت وغواړي د دغې راډیو مرکز پیدا کولی شي، ځکه چې له مخابراتو وزارت او نورو اړوندو ادارو سره داسې وسایل شته. جامع باز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د ناامنیو له وضعیت څخه د منځنۍ آسیا هیوادونه په ویره کې دي. په مطلب کې راغلي چې د څو ورځو لپاره د طالبانو لخوا د کندز ښار نیول کېدو او په شمالي ولایتونو کې د منځنۍ آسیا هیوادونو د جنګیالیو موجودیت هغه څه دي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته یې ویره پیدا کړې ده.
ولسی جرګه د ولسمشر د تقنینی فرمان له تصویب مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوی د کمیټې جوړیدل او د دې کمیټې اجرات غیر قانوني بولی. د دې جرګې مشر پرون په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتو د قانون تشکیل او صلاحیتونو د برخلیک له معلومېدو مخکې په دې برخه کې له هر ډول اجراتو لاس واخلي. ناجیه صاپی پرې راپور لري.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي کمیټې له جوړېدو وروسته د ولسی جرګې غړي د حکومت ادا کار غیر قانوني ګڼي او د دې کمیټې په جوړېدو انتقاد کوي. د ولسی جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو انتقاد وکړ چې حکومت د دغې جرګې له خوا د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان لرحت او یا تصویب مخکې نه باید دا ډول اقدامات کړي وو. ټاکل شوې ده چې ولسی جرګه د دغه فرمان د برخلیک په اړه د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل:
هر ګونه اجرات جانب حکومت
د حکومت لخوا د غوراوی کمیټې په عنوان هر ډول اجرات چې د قانون خلاف ترسره کیږي د حقوقي اړخ نه لري، نو په دې اساس حکومت باید له غیر قانوني اجراتو اجتناب وکړي.
د انتخاباتي کمیسیونونو غوراوی کمیټه د چهارشنبه په ورځ اعلان شوه. دین محمد ګران، محمد نادر هوتک، لطف الرحمن سعید، فهیم دشتی، نعیم ایوب زاده، زرقا یفتلی او احمد زیالنګری د دغه وکاسیز کمیټې غړي دي. د ولسمشر د 15 تقنینی فرمان لمخې د دغه کمیټې یو غړی د ستر محکمې د عالی شورا لخوا معرفي کیږي، بلې د اداري او ملکی خدمتونو د کمیسیون له لوري، درېمې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا، یو تن هم د اساسي قانون د سار کمیټې لخوا او درې تنه د مدني ټولنې فعالان دي. د غوروي کمیټه په داسې حال کې په کار پیل کوي چې د کار د ولسی جرګې د غړیو توند عکس العملونه راپارولې دي. ولسی جرګې غړي کمال ناصر اصولي د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال د غوروي کمیټې کار غیر قانوني وباله.
د ګوزینیش د انتخاباتو د ګوزینیش کمیټه چې کومه جوړه شوې ده هغه غیر قانوني ده. جناب رئیس، قانون په ولسی جرګه کې دی، تر اوسه د قانون په مورد باندې تصمیم نه دی نیول شوی چې دا رد دی که تایید دی، او د ګوزینیش کمیټه کار شروع کوي.
و موږ غوښتل چې د ولسی جرګې د غړیو د دغو سرګندونو په اړه د حکومت نظر هم واخلو، خو له پرله پسې اړیکو وروسته بیا هم ونه توانید. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې د حراست او ثبات په نوم شورا چې له ځینو پخوانیو جهادي قمندانانو او د مخکینی حکومت د کابینې له غړیو جوړه ده، له حکومت غوښتي تر څو د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
آسیایی پراختیایی بانک له افغانستان سره د انرژی لپاره د 215 اویا میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د افغانستان د مالیه وزارت د دغو مرستو د تړون په محل پرون وویل چې دا پیسې به په شمال کې د 216 کیلومتره برېښنا د مزو په غځېدو او د برېښنا شرکت د کارکوونکو د ظرفیت په لوړولو ولګوي. یوسف خان زادران راپور لري.
د ترکمنستان څخه د واردیدونکو برېښنا اندازه له 300 میګاواټو څخه 1000 میګاواټو ته لوړول، د 316 کیلومترو برېښنایي مزو غځول او د برېښنا شرکت د کارکونکو ظرفیتونه لوړول هغه پروژې دي چې د سیي بانک د دغې نه عمرستو پر مټ به تطبیق شي. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د شنبه پر ورځ د سیي پراختیایي بانک له چارواکو سره د 215 میلیون ډالر مرستو د تړون په محل وویل چې د دغو مرستو له لګولو سره به ډېرې سیمې د برېښنا څخه برخمنې شي.
په تطبیق ازي پروژه
دغه پروژه له پلي کېدو سره د برېښنایي انرژي اندازه چې زموږ له دوست هېواد ترکمنستان څخه واردېږي له 300 میګاواټ څخه 1000 میګاواټ ته لوړېږي. یو بل برخه د برېښنا شرکت ظرفیت د لوړولو لپاره لګېږي چې په اساس به اواید ښه جمع سي او دغه هېواد د مالیې لوړولو سبب کېږي.
ښاغلی حکیمی وایي چې آسیایي پراختیایي بانک په افغانستان کې د انرژي د پیاوړتیا لپاره 1.2 میلیارد ډالر ځانګړي کړي چې تر راتلونکو لسو کلونو پورې به یې افغان حکومت ته وسپاري. کل شوی چې د امرستې په څلورو پړاوونو کې افغانستان ته ورسیږي چې د برېښنایي مزو په غځولو او د برېښنا اندازې په لوړولو لګیږي. افغانستان اوس مال د اړتیا وړ ډېره برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان څخه را لېږدوي، خو د دغه هېواد ډېرې سیمې لا هم د برېښنا څخه محرومې او په تیارو کې ژوند تېروي. د حکومت د پالیسۍ له مخې باید ادارې په هېواد کې دننه له خپلو سرچینو او ظرفیتونو کار واخلي، خو د سیمې د هېوادونو سره تړونونه تر ډېره افغان چارواکو ته د انرژي د واردېدو روحیه ورکړې ده. د افغانستان د برېښنا بریښنا شرکت چارواکي وایي چې د آسیایي بانک پر مټ د دغه پروژو له تطبیق سره به د هیواد 80% وګړي د بریښنا څخه برخمن شي. بلخوا په افغانستان کې د آسیایي پراختیایي بانک مسؤل توماس پنیلا دا پروژه افغانانو ته د کارموندنې په برخه کې مهمې بولي، وایي چې دا کار به په هیواد کې د بېوزلۍ له کمیدو سره یوه اندازه مرسته وکړي.
دا پروژه به سوداګریزې چارې ګړندۍ او سوداګریز مصرف به راکم کړي، د پراختیا یو چاپیریال به جوړ کړي، کاري زمینې به برابرې او بېوزلۍ به له منځه یوسي.
هغه وایي چې د دې مرستو یوه اندازه پیسې له جرمني، نیدرلینډ او انګلستان څخه ورکول کیږي. له دې ټولو سره په افغانستان کې انتقادونه دا دي چې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو اغېز ځکه کم دی چې هغه پر بنسټیزو پروژو نه دي لګېدلي. له دې سره چې د برېښنا شرکت چارواکي ټولو سیمو ته د برېښنا د رسولو خبره کوي، په دې برخه کې لوټو لمرستو ژمنو سره اوس هم یوازې محدود شمیر سیمې برېښنا لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس نیمې بجې دي. مرزیه احمدزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د فاریاب سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولایت والی سید انور ساده د وسلوالو لیو برید څخه روغ ووت. د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوال سید لقمان ګهریک ازادي راډیو ته وویل چې پر ساده دغه حمله پرونه وخت هغه وخت وشوه کله چې نوموړی له انخوی ولسوالۍ نه بیرته میمنی ښار ته روان وو. په دغه پیښه کې یو پولیس وژل شوی دی. د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیشن وایي دوی به تر دوشنبې پورې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د خپلو وړاندیزونو یوه بشپړه ټولګه حکومت ته بیا وسپاري. د دغو کمیشن مرستیال وایي په نوي وړاندیزونو کې د ثبوتي ټاکنو نظام رامنځته کول، په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي حوزو د شمیر کمول، او هم د انتخاباتي متقلبینو سره د قانوني چلند لپاره د ځانګړي انتخاباتي محکمې جوړېدل شامل دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو پرون زیمبابوې ته د 1.95 منډو په توپیر ماتې ورکړه. له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په سوریه کې لږ پل ټول توانه کار نه دی اخیستی او که اړتیا وه له نورو پوځي وسایلو به کار واخلي. او بغداد وایي نه عراقي سرتیری هغه مهال ووژل شول چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو په تیروتنې سره فلوجي ښار ته نږدې په عراقي عسکرو برید وکړ. د عراق د دفاع وزیر خالد العبیدی وایي دا پیښه تېره ورځ هغه مهال وشوه چې د ائتلاف هوایي قواو د پوځ مکنیز ځواکونو ته د پرمختګ زمینه برابروله.
لاند خبرونه موله آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي شفافیت او حساب ورکول د دوی د کارونو په سر کې ځای لري. دغه وزارت وایي دوی له آزادی رادیو سره په خبرو کې داسې مهال د فساد په وړاندې د جدي مبارزه یادونه وکړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دغه وزارت د قراردادونو پر شفافیت انتقاد وکړ. ولسمشر وویل چې د کورنیو چارو وزارت د تیر کال په قراردادونو کې شفافیت نه و. تر دې وړاندې د افغانستان د شفافیت د څارنې مسؤلانو هم د افغانستان په ادارو په تیره بیا دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د فساد د موجودیت له کبله اندېښنه ښکاره کړې وه. په دې اړه فریبا ظاهر جزئیات اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي شفافیت او حساب ورکول د دې وزارت د کارونو لومړیتوب جوړوي او د فساد په وړاندې یې جدي مبارزه دوام لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر پرونیو څرګندونو ته په اشاره چې وایي د دغه وزارت په قراردادونو کې شفافیت نسته وویل:
د قسمت شفافیت ما یک ظرفیت ملکی
دوی د شفافیت په اړه د کورنیو چارو وزارت یو د پام وړ ملکی ظرفیت رامنځته کړی تر څو په هغو سیستمونو بیا غور وسي چې په تیرو وختونو کې ناکار وه، تګلارې جوړې سي او پر پالیسیو بیا غور وسي. په ټوله کې له یو کال را په دې خوا هڅه سوې چې دا ټولې پروسې شفافې وي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تدارکاتي مسایل د قانون په چوکاټ کې او په شفاف او حساب ورکوونکي ډول عملي سي. د شغل صدیقی په خبره د دغه وزارت لخوا د ولایتونو په کچه د فساد په وړاندې کمیټې جوړې شوې دي تر څو د فساد پیښو وڅاري او په وړاندې اقدام وکړي. دا څرګندونې وروسته لاغه وسوې چې ولسمشر اشرف غنی د شنبه په ورځ په کابل کې د دغه وزارت د نوې ودانۍ د پرانستلو پر مهال په افتتاحیه وینا کې وویل چې د دغه وزارت د تیر کال په قراردادونو کې هیڅ ډول شفافیت موجود نه و.
یک قرارداد سالهای گذشته وزارت محترم داخل نبود که با اصول قرارداد شد.
دوی وی تیر کال د کورنیو چارو په وزارت کې یو قرارداد نه و چې پر اصول سوی وي. موش ټول کال په دې تیر کړ چې ټول دغه قراردادونه پاک سي.
بل صرف از این کړي چې قراردادات پاک شي.
ولسمشر سپارښتنه وکړه چې د ژمی په موسم کې داسې اساسي اصلاحات راسي چې د افغانستان خلک نه یوازې د ملي پولیسو پر اتلولۍ بلکې د هغوی پر شفافیت او اغیزمنتوب هم وویاړي. د همدې میاشتې په سر کې د افغانستان د شفافیت د څارنې سازمان هم ویلي و چې د افغانستان په ادارو کې په تیره بیا د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د فساد شتون په دغه هیواد کې د اندېښنو او ناامنیو سبب سوی دی. بلخوا د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون هم څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو په وزارت کې د څه باندې سلو خیالي قراردادونو موجودیت تایید کړی و او ویلي و چې باید په دې اړه جدي او پراخې ارزونې وسي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه.
وسم د افغانستان په اړه بهرنیو ورځپاڼو څه لیکلي دي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریزې وسلوالې ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د رحمان ولی له قوله د هغه د کشر رور کیسه خپره کړې چې په ننګرهار کې د داعش غړیو له لسو نورو افغانانو سره پر بمونو کښېنولی او بیا یې الوزولی دی. ورځپاڼه وایي چې دا پیښه د اګست په میاشت کې وشوه او یې دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. سره له دې چې ټلیګراف ورځپاڼه وایي چې په افغانستان کې په تیره بیا ننګرهار ولایت کې د داعش نفوذ مخ پر زیاتېدو دی، خو د ننګرهار والي سلیم کندوزی وایي چې په دغه ولایت کې د داعش د جنګي غړیو شمیر تر 400 تنو نه اوړي. په عین وخت کې هم شاغله کندوزی او هم په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو عمومي قومندان جنرال کیمبل تاییدوي چې داعش ممکن هڅه وکوي چې له جلال آباد څخه په افغانستان او سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا د مرکز په توګه کار واخلي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د افغانستان په ارتباط تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې منځنۍ آسیا د افغانستان له وضعیته بیریږي. په دې لیکنه کې چې یاروسلاف تروفیموف کښلی راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د امنیتي وضعیت خرابېدو د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا جمهوریتونه له تهدید سره مخامخ کړي دي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو له لوري د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار نیولو او د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سخت دریځو حضور د دې سیمې د ثبات نازکوالی وشود. لیکوال وایي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو حکومتونه چې د نړۍ تر ټولو مستبد حکومتونه دي او په فساد هم ککړ دي، د دغو هیوادونو خلک مایوسه کړي او د مسئلې د نړۍ په دې سیمه کې سخت دریځو ته د ودې امکان برابر کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د هوایي ځواک د ورو پرمختګ او په امریکا کې د روزل کیدونکو افغان پیلوټانو د تښتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لومړی د هغو دو افغان پیلوټانو یادونه کوي چې امریکا ته د روزنې لپاره استول شوي وو او هلته بېدرکه شول. ورځپاڼه وایي چې د چهارشنبې په ورځ یوه تلویزیون د متحدو ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت د چارواکو په قول وویل چې د دغو افغان پیلوټانو میرویس کوهستاني او شیرزا روح الله ویزی فسخ شویدی.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او ترچول مخ کزان در افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د دې خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه او ژوند په شیبو کې ونیزه خبرونه لرو، خو مخې تر دې د یمن په ارتباط. په یمن کې د حکومتي ځواکونو په دغه هیواد کې د ایران پلوه یاغیانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته سخت مرجوب لاوښتی ده. وروستۍ جګړې داسې مهال شوي چې په سویس کې د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې خبرې لا هم دوام لري. د سولې یوې موافقې ته تر رسیدو دمخه ملګرو ملتو په دغه هیواد کې د اوربند د نه مراعاتولو له کبله اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د یمن پوځي او قبایلی سرچینې وایي د غیواد هرات ولایت ته نږدې په جګړو کې لشت لږ اتش پیتتن وژل سوی دي. په وژل سوی کې اتوشت حکومتي سرتیری او څلوېشت شیعه حوسي یاغیان شدل سوی دي. دغه ورځ په دې پیښو کې د دواړو لورو لخوا د ټپیانو شمیر نوي تن یاد سوی دی. وروستۍ جګړې داسې مهال سوي چې په سویس کې د یمن د حکومت او حوسي یاغیانو ترمنځ د سولې یوې موافقې په اړه خبرې د ډسمبر پر 15مه نیټه پیل سوي او ملګري ملتونو تاییدوي چې یک شنبه یعنې نن به د دې خبرو وروستۍ ورځ وي. د دغو خبرو د نتیجې په اړه به په یمن کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد د یک شنبه په ورځ ناوخته یوه خبري کنفرانس ته معلومات ورکړي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې دوی د اوربند څخه د سرغړونې راپورونو له کبله سخته اندېښنه لري. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې حکومت پلوه ځواکونو دوه شمالي ښارونه ونیول او یاغیانو دوه توغندي پر سعودي عربستان ور وویشتل. په دې هېواد کې د ملګرو ملتونو دفتر څخه په یوې اعلامیې کې پر ټولو ښکېلو خواوو ټینګار سوی چې د اوربند درناوی وکړي او د یمن تر ټولو سختو ځپل سویو سیمو ته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکړي. که څه هم ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و چې د سولې په خبرو کې د پنجشنبې په ورځ د بشري مرستو د رسولو په برخه کې لومړنۍ موافقه سوې وه چې باید تایز ښار ته ولېږل سي، خو په سیمه کې خیریه ټولنې وایي تر اوسه د ملګرو ملتونو هیڅ کومه مرسته دغه ښار ته نه ده رسېدلې او یاغیان تورنوي چې د دې مرستو لاره یې بنده کړې ده. د یمن جګړې د 2014 کال په سپتمبر کې هغه مهال پیل سوی چې حوسي شیعه یاغیانو له خپلو شمالي مرکزونو څخه د پلازمینې سنا د نیولو په لور پرمختګ وکړ. دغه جګړې بیا وروسته هغه مهال لا سختې سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان میلادي کال په مارچ کې د حوسي یاغیانو په وړاندې بریدونه پیل کړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې مودې کې تر 15,000 ډېر کسان وژل سوي او تر 28,000 ډېر ټپیان دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي راډیو.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو قدر من اوردونکو کله داس شوی چې د سودا اخیستلو په وخت د دوکاندار لبد چلند سره مخ شوی است، د پخترمو د کابل لوسیدونکو وکمنه کړي.
مثال چې تلې مال بازار مې چې اخیسته اول پرون لور ته جوړ بوت اخیستل ما په درنیم سو غوښتل اغله 500 نه کمول د تیراته چې زاد خریدار نه یو زله دوکان اخر مې تل مال ز خپل هم تاوند یو دوکاندارم تر اوسه ما خپل مشتری ته نه دی ویلی چې تو زله دوکان.
هغه وضعیت سره هم دغه
وضعیت ګوره د سو سوال زو زله چې مثال بازار ته زم دغه دوکان ته نه ورزم و هم چې خوی کنه ده مشتری سره سم رویه نه کوي زه خپل هم نه ورزم.
اکر سودی خوته ګورو مثلا ته کالی دلته ټول په کوټ بندو کې بند کړی دي خرڅو لپاره کنه
لاله نه دا دوه کمیشنر ډیر ښه کاریدل څنګه ته په دې فکر کې سولې د سیاو څه باید مخکې تیرې چې خلکو توجه جذب کړي
زیر د خپل فکر د خپل مغزه مثال یو ډیزاین هم د کالج ور کوم خپل ور کوم دا د دکان اغه هم چې برابر او مخپل کوم مثال مشتری نه نوځي که شي باندې سترګي ولګيږي چې مال ته مشتری سترګي ګرم شي.
مثلا دلته یو کمیس ده شین کمیس ده یخانه پلاس باندې ګندل سوي ده دبل دلته د سور کمیس ده کنه او دا تور کالی دي
او دا تور دي
یعنی ټول دکان کې هم دا خوسته خوسته دي
نه نه نور ز په ویترین کې ملارم سوال زلار یو یا یو ډیزاین بندوم
لکه دی خاطر بیا راسو مثلا دا کوم شي اندی ده
دغه چې دی ګلدانې ګونی دي او دغه د کوټو د کنج لپاره ده مثال بازی خلک د کوټو کنج کې بازی خلک د تخت سر پوری کنه خو داخ یو چی د لاس کار ده کنه دلته دیده
که
او اته به جری سبوی خلاصم چې کور کې کارم لرم اولادونه می مکتب ته زی نو شپګ بجې شپګ نیمه انداس وخت شات منګه ونی می بجیم کور ته تلیم دکان چې کلاکی خو یو مشتری چې راشي وای دا دکان کلاک را دایمي دا کلاکی ناراضی.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ځواني مرګ
ترنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري ز محبوب شاه محبوب يم او پني کوهلو مو هر کله کوم نن مو د یو داسي دودیز چار ل تاریخ ارزښت او اوسنی وضعیت خبرو چی په افغاني ټولنه کې به داسي ډیر کم اشخاص پیدا شي چې یا به ل دا ډول درملو کار نوي اخیسته او یا هم په خپل نوي جوړ کړي دودیز درمل چې په افغاني ټولنه کې د یوناني یا هندي درملو په نوم مشهور دي ل ډیر په خواره هيسي په ټولنه نړۍ کې جوړیدل او یا هم استعمال دي موږ په نننې خبرونه کې د دودیزو درملو پر تاریخ ارزښت او د لیکت پر بهیر غږیږو راځي ناجی صافی ته وښی
درنو اوریدونکو کله چې انسان په ځمکه هست شوی او د ژوندانه پایلې کړی د ژوند د لومړنیو وسایلو په فکر کې شوی او د خپل ځان د ساتنې لپاره لیوي تجربه هم دریغ نه دی کړی انسان هڅه کړي چې د خپل ځان د ساتلو لپاره هر ډول تجربه ترسره کړي او له طبي بوټو او توکو څخه په استفادې د خپلو ناروغیو مخنیوي وکړي له هغه غدمه تر دې دمه د دودیزی درملنې تجربې پیل شوې دي د کابل طبي پوهنتون د فارمسي پوهنځي استاد ډاکټر عبدالغنی کریمی وایي چې د دودیزی درملنې د پیل تاریخ نه دی معلوم مګر په یو شمیر ځنګړي سیمو کې د دغه درملو جوړولو پرمختګ لبل هر ځای څخه ډیر شوی
ډیر زیات سابقه لري او کله چې خدای تعالی انسان په زمکه باندې خلقه انسان حتماً مریض شوی او د دې لپاره چې د خپل مرض علاج وکړي مجبور و چې د بوټو نه استفاده وکړي داسې دقیق تاریخ نشته ځینې گاوشونو چې د باستان شناسانو لخوا ترسره شوی دی داسې سرګندېږي چې 3000 کاله مخکې له میلاد نه په چین او 2000 کاله مخکې په هند یو زرو 1500 کال مخکې په مصر باستان مصر باستان کې خلک د بوټو نه استفاده
د نوموړي په خبره چې د دودیزو درملو جوړولو چاره او یا درملنه ځکه په یوناني طبابت کې مشهور شوې چې په یونان کې لبل هر ځای ډېری تجربې په دغه برخه کې شوې دي او د دغه تجربو لامل بیلابیل درمل او د درملو فرمولونه رامنځته شوې دي دا چې افغانستان ته د یوناني طب فرمولې څنګه راغلي ل ډاکټر کریمی نه بي وورو
او افغانستان سنتي طب متاثر دیم اما په خانه یا باستانی طبابتونو یا فرهنگونه دی په افغانستان کې هندی طبابت یونانی طبابت او اسلامی طبابت اثر دلی ځکه چې افغانستان د بودایی دوره هم دست اسلامی دوره او بلخه او مخکې د یونانی دوره تیر کرده او کله چې بابر منځته راغی او په هند کې خپل امپراتوری جوړ کړ نو په دې وخت کې افغانستان هم جز د قلمرو او علایق فرهنګي د هندیانو او افغانانو ترمنځ ډیر زیات شو لاندې کبل اوس تاسو چې بازار کې وګوري اکثر مواد چې بیرون نه راول کېږي اکثرا دوایی بوتي ده هند نوارده ایگی مثلا زرچوبه، زنجبیل مخکه دومره امکانات نه و بس خلق بوت راتولاوله و ده پودر پشکل ده شربت پشکل تایکیده و ده جوشانده و هم دست دم کرده بیا ورسته لک پیشرفته شو بیا پشکل ده خلاصه و تینچارونه هم داست آبهای اروماتیک وی در اوبه پیدا شد و اوز هم در شیان چی در عصری تب سنتی تب تاییدوی هم در اوز پا چین که جاپان که پا استرالیا که هم داست پا آلمان که فرانسه که دیر زیاد پا طبابت که استفاده که خصوصا در مزمن و امراضو پا دا داوی کلی که فشار خون، دا چربی خون، دا شکر رو.
د خغلی کریمی په خبره چې په افغانستان کې له پخوا راهیسې د دودیزو درملو جوړولو چارې روانې وي، خو کله چې د یونان، هند او یو شمیر نورو هیوادونو نه ځانګړي فرمولونه او حکیمان راغلل، له همدې امله نوي تجربې شوي درمل ومنل شول. اوریدونکو، په کابل کې هم یو فابریکه شته چې له طبیعي بوټو څخه استفاده کوي. بیا هم ډاکټر کریمی
دوه قلمه دوایی تولیدوي چې یو د پروستات و پاینده علاج دی پاره دی او بولی دی شکر دی ناروغی دی پاره.
خغلی کریمی ویل کسه هم په افغانستان کې یو شمیر د دودیزو درملو جوړون کې طبيبان د صحت عامه وزارت سره ثبت دي او د ازموینې لاره یې د کار جواز لري، خو به هم په یو شمیر سیمو کې داسې طبيبان شته چې د درملو جوړولو کاروبار ورته لنیکونو را پاتې دی. خالد تکل یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د سینو هپونوم کتاب چې د فرعون د طبيب دی او له میلاد 300 کال وړاندې لیکل شوی لوستی دی. وای
په دغه کتاب کې هم د کتاب لیکوال چې دغه تاریخ لیکلی دی، ځای ځای له دغه پیښو یا له دغه ډول طب د طب له موادو څخه چې کومه استفاده کیږي هم یادونه کړې ده. په سینوها کې معمولا کرکټر ځینې وخت د داسې دواګانو نمونه اخلي چې هغه د یونانی طب سره تړاو لري. د سینوها لکه څنګه چې د کتاب نومه معلومیږي، سینوها چې دی دا خپله د فرعون طبیب و او د فرعون له وخت نه دا د فرعون درملنه یې کوله. او د یونانی طب لرغونتیا ډېره زیاته ده په سینوها کې، یادونه شوې ده په ځینو نورو آثارو کې به یادونه شوې وي.
زرلخته فرهی یوه له هغو پیغلو ده چې د دودیز طبابت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. نوموړي وایي چې افغانستان ته له یونان او هندوستان څخه د دودیز طبابت یو شمیر فرمولې را انتقل شوې دي.
طبابت یونانی او د هندي طبابت په منځ کې مشابهت ډیر زیات دي، خو ځانګړنه یا فرق هم دومره دی چې یونانی طبابت چې دی هغه خلک چې په یونان کې و یا د اسکندر مقدوني په وخت کې کله چې د هغه سره بازي طبابان راغلل، هغه هم دلته دودي دلته خبره کړل، یعنی دغه ځای هم طبيبان راغلل. همدارنګ هندي طبابت چې دی هغه مغه افغانانو چې عملته زده کړی و او بازي هغه نه چې افغانستان ته ماجر سول یا د افغانستان تولارل 200 کال مخکی دلته دوت پیدا کرد. او دغه کسان دي چې مثلا زیاتر افغانان یا زیاتر زموږ خلک چې دي پر دغه باندې ډیر باور لري، او د کوم مشکل چې ولري د وجود مشکل یا مثلا د سر درد یا د پرو درد ټول هم دغه ته مراجعه کوي او د دوی د دواګانو نه استفاده.
اغلی زرلخت زیاتوی چې دودیز طبابت خدای مګر په دغه برخه کې باید ذکر وشي او د یوې معتبر مرجع لوري ورته د کار جواز ورکړل شي. دا چې ولی خلک دودیز درمل استعمالوي او ګټه یې سده، د پښتنه راته د کابل اوسیدونکو روح الله ساروان جواب کړي.
دا چې کوم بوټنه جوړیږي دا طبیعي دی او له طبیعت نه اخیستل شوی، ټول په طبیعت کې هغه سري چې جنبي عوارض نه لري. یونانی طبابت چې دی د جنبی ورځ تر څنګه ګټې ډېره زیاته ده، نور تاوانونه نه کوي، او کومه د کیمیاوي دواګانې چې خورو یو ته به ګټه کوي د نورو مرضونو ته به تاوان کوي. په دې خاطر ډېره ګټوره ده او خلک یعنې ډېر باوري دی پچې ډېره ښه ده.
د کابل اوسیدونکو پیغله آرزو بیا وایي چې دودیز درمل جوړول له طبیعي بوټو او جرلو کېږي، چې دا درمل د کیمیاوي درملو څخه ډیر ښه دي، خو په افغانستان کې باید څه ډول وي؟
زما په اند یوناني طبابت به تر نور طبابت ډیر ښه اغیز ولري او همچنان مفیده به هم وقسي، خو په هغه صورت کې چې افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په شان داسې یو زده کړې یو معیار ورته ټاکل شي، یا هم مثلا هغه کسان چې د یوناني طبابت بد کوي یو څه زده کړې په دې برخه کې وکړي، نه چې مثلا داسې یوناني مثلا طبيبان هم ستاسو چې فقط یو هټۍ خلاصوي او هغه یوناني دواګانې اخلي او پختي کې یعنی په خلکو باندې پلوري.
د هغې په خبره چې یو شمیر غیر مسلکي کسان دودیز یا یوناني درمل جوړوي چې له امله یې ګڼو خلکو ته صحي ستونزې را پیښې کړي. محمد آصف همدرد چې شاوخوا 150 کلونو را په دې خوا دودیز درمل جوړوي او د یوناني فرمولونو پیروي کوي، وایي چې یوناني طبابت په افغانستان کې شاوخوا 170 کاله لرغونتوب لري. دا چې د دودیزو درملو جوړونکي باید څه وکړي له همدرد یې اورو.
ټولنه غټ کیفیت ارزښت دا ده چې کم سړی کم گیا استفاده کوي، خو داغه مزاج داغه خواص او داغه تفیت شناختی وکي، یعنی پیژندوله وکي. که چیرې هر گیا پیژندولی وکړه هغه گیا په انسان په وجود ماسره تمامېږي، او که چیرې د سره پیژندولی ونه کړه نو داغه گیا چې داغه نتیجه نه ورکي.
په افغانستان کې کوم ډول گیاوی او بوټي پیدا کیږي او په کومو درملو کې ترې استفاده کیږي؟ په اړه هم درد وایي.
افغانستان کی سادنی گی ہو بد بختانہ کم مقدار دیا زی خارج تھا نور دیا نہ فلسطا نہ ترتیب شتا نہ جڑا اُستا کچھ افغانستان بیمن سپید زی بیمن سرخ زی شیرن بیا و تویدا زی سورنجان زی مثال تو سپن زی بربوزی بس انجا سکھ تنگا وی دازی دا افغانستان خارج تھا.
د خغلی همدرد په وینا چې په یونانی طب کې کار کول ځنګړي جواز ته اړتیا لري او د دغه جواز پروسه په دې ډول ده.
وزارت سرنامه، بررسی قوانین او فارمیسی، تحصیلات علی او د سالندوالی د دې ټولو یو نفر حیات موجود وي. دغه کم کسان چې طبابت کار کوي د دې ټولو نه ارزیابي اخلي. ارزیابي معنی امتحان اخلي. دغه ارزیابي چې ختمه شله د نه وروسته کوم سړی که کامیاب وه هغه ته اسناد فارغت ورکوي او که کوم سړی ناکام کام هغه د چې وسرو نور کار وکړه هغه پیدا کړه بیا راشه دوم بار بیا امتحان ته که چیرې کار کوي شي.
دی وایي چې اړوند ارګانونه باید د هغو کسانو مخنیوی وکړي کوم چې په غیر قانوني توګه په دودیز طب کې کار کوي. دا ځکه که چیرې مخنیوی ونه شي نو ډیره کمه غلطي او ناپوهي د یو انسان ژوند اخیستلی شي.
درنو اوریدونکو، د یو ښه او غوره طبابت د رامنځته کېدا په هیله نننۍ خپرونه پای ته رسوي. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خدای په امان.
جان لیو نے تم داز تم شم دخ پل زانا دا چیز جان لیو نے کرم داز تم شم دخ پل زانا
شراب دی ما جوړ کړی ما جوړ کړې دا مهرا مذهب سدې سورس مو